امریکا غږ آشنا تلویزیون شپې د خبرونو سرټکی. په منځني ختیځ کې کړکیچ، د امریکا ملي امنیت غونډه کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د ملي امنیت له چارواکو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې اسرائیل خبرداری ورکړی چې ایران او ملاتړې ډلې به یې پر اسرائیل باندې د برید لوړه بیه پرې کړي. په بنګلادیش کې د خونړیو لاریونونو پای، د صدر اعظم استعفا. دا استعفا په هغه هیواد کې د وروستۍ خونړۍ مظاهرو نه پس وشو چې په کې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي. او په خوست کې یوازنی افغان سیک جگت سنگ چې اوس هم په خوست کې میش او په شخصي کاروبار بوختی وای، له نږدې 400 کورنۍ څخه یوازې د هغه کورنۍ په خوست کې پاتې ده. یله دا د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د زمري 15 نیټه او د 2023 کال د اگست 15 زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونې قدرمن میلمه د نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدرد سره په منځني ختیځ کې د جګړې د نوي پړاو د پایل څرنګوالی او د مخنیوي امکانات څېړو. زموږ همکار سید عزیز الرحمن به په دې تړاو د بایدن د ادارې د وروستیو غونډو جزئیات تاسو سره شریکي، او په لندن کې به د وروستیو مظاهرو حال د خپل همکار قاسم مندوخیل نه ترلاسه کړو. همدرد صاحب، رحمان صاحب او مندوخیل صاحب، ډیره مننه کوم قدرمنو لیدونکو موږ سره اوسئ. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ روان کړکیچ په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، سپینه ماڼۍ وایي چې واشنگتن د هر ډول احتمالي حالت لپاره چمتووالی نیسي. تېره اونۍ په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته ایران د اسرائیل پر وړاندې د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. که څه هم اسرائیل د اسماعیل هنیه وژنه نه ده منلې، خو وایي د ایران او د ایران د نیابتي ډلو د هر ډول احتمالي ګواښونو په وړاندې چمتو دی. د روان وضعیت په تړاو زموږ همکار سید عزیز الرحمن د ژمنې سره سم د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې راسره مل دی. عزیز جان، ستړی مه شي، په خیر راغلی. د منځني ختیځ روان وضعیت په اړه واشنگتن څه نوي ګامونه اخیستي دي تر اوسه؟
که استجان واشنگتن په دې اړه په دوه برخو کې یا ګامونه اخیستي دي او یا هم ګامونه اخلي. یوه برخه سیاسي ده، بل برخه بیا پوځي برخه ده. په سیاسي برخه کې واشنگتن د خپل سیمهیز متحدینو سره په اړیکه کې ده، او هڅه ده چې دغه روان کړکیج نور پراخ نشي بلکې مخې ونیول شي او همدلته وضعیت خونسا شي. فهم دې تړاو دلته نن د بیلګې په توګه جمهور رئیس جو بایدن له اوس څخه نیم ساعت وروسته د اردن له پاچا عبدالله سره به یوه تلیفوني اړیکه ونیسي، او د روان وضعیت په تړاو به ورسره وغږیږي. او له دې تلیفوني اړیکې وروسته په سپینه ماڼۍ کې جمهور رئیس بایدن به خپل امنیتي سلاکارانو سره او د متحده ایالاتونو له پوځي چارواکو سره د منځني ختیځ په تړاو یوه ځانګړې امنیتي غونډه به ولري. دغه راز په پوځي برخه کې هم واشنگتن حتی دوه ورځې مخکې دا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې سترګامونه اخیستي دي. یعنی چې په منځني ختیځ کې دوی اعلان وکړ چې یوه جنگي بیړۍ ځای پر ځای کوي، دغه راز جنگي الوتکې به ځای پر ځای کړي. او د دغه پوځي ګام هدف دا دی د واشنگتن په وینا چې په اول قدم کې خپل سرتیرو څخه دفاع وکړي، او په دوهم قدم کې باید چې د وضعیت دغه کوم کړکیچ روان دی دغه کړکیچ پراخ نشي، او که چیرې ضرورت پیښ شي نو د اسرائیل سره به هم دوی ودرېږي او د اسرائیل څخه به دفاع وکړي. او نن د پنټاګون یو چارواکی دا وویل چې د مرکزی قومندان جنرال کوریلا هم په منځني ختیځ کې دی، لیکن دا چې چیرته دی دا نه دی ویلي په کوم هیواد کې دی، خو په سیمه کې شته. او نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم خبري کړې دي په همدې تړاو، او ایران ویلي دي چې تهران هم نه غواړي چې په سیمه کې یو کړکیچ رامنځته شي او کړکیچ پراخ شي، لیکن دوی دا خبره هم کړې ده چې اسرائیل باید مجازات شي او ایران کوم پلان چې لري دغه پلان به عملی او تطبیق بشي.
د متحده ایالاتو جنگی کشتۍ او الوتکې منځني ختیځ ته په لاره دي تر څو په سیمه کې د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي، او وایي چې دا کار یې د اسرائیلو د دفاع لپاره کړی دی.
پینټاګون سیمې ته د پام وړ تجهیزات لېږدوي چې هدف یې په اسرائیل د برید څخه د دفاع لپاره تیاری دی. په عین حال کې موږ د شخړې د ډیپلوماټیک حل لپاره هم جدي کار کوو. موږ په دې باور یو چې سیمه ایزه جګړه به په اوسنی وخت کې د هیڅ اپ غټنه وي، او موږ د اکتوبر له همې راهیسې هڅه کوو چې د شخړې د خبرېدو مخنیوي وکړو.
د امریکا له خوا د پوزي ځواکنداره په داسې حال کې کیږي چې رونی په تهران کې د حماس د مشر اسماعیل هانیه له وجل کې دروسته په سیمه کې په چټکۍ سره کړکېش زیات شو. تر دې مخکې د اسرائیل او د ګولان په سیمه کې د توغندي په یو برید کې تر لسو ډیر ماشومان ووژل شول. اسرائیل د برید پر د لبنان په وسله والی ډلې حزب الله واچول، او په لبنان کې د حزب الله په اهدافو برید وکړ چې پکې د حزب الله یو کمانډان ووژل شو. حماس او حزب الله دواړه د ایران ملاتړ لري.
حزب الله
تیریو او واشانه بریدونو د لبنان او ټول منځني ختیځ خلک د یو پراخ کړکې سره مخ کړی دي، او موږ غواړو چې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسو. د اسرائیل او پاوز د هر ډول وضعیت لپاره تیار دي.
په بیروت کې د حزب الله تر کنټرول لاندې المنار ټلویزیون باندې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو ویډیوي پیغام کې په دې برید کې د ډیډر لاس لرل رد کړل.
مونږ په کلکه د دې پیخي مسؤلیت ردوو، او مونږ دا جرأت لرو چې که په وځای برید وکړو نو مسؤلیت واخلو، حتی که تیروتنه هم وي.
هر څو چې حزب الله د برید مسؤلیت نه مني، خو په سیمه کې اوسېدونکي خلک ته په دغه سر مخ کیږي. د اسرائیل پوز خپل د هوایي دفاعي سیستم د لبنان نه د بریدونو د مخنیوي لپاره فعال کړو. دروستي او په خونو روس ته امریکا د بهرنو چارو وزارت خپل اتباو ته ویلي چې لبنان ته د سفر نه کوي، او څوک چې هلته دي هغه ته د وتلو مشوره ورکړي. دا و د اراش عربا سادی د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفسي امریکا غږ.
منځنی ختیځ ته د نورو امریکایي ځواکونو د استول معنا څه ده؟ تاسو واوریدل چې سپینې ماڼۍ دا دفاعي او د پیښو د مخنیوي اقدامات بولي. دا اقدامات به په سیمه کې د وضعیت په کنټرول کې څومره مرسته وکړي؟ د خبرونې له قدرمن میلمه د نړیوالو او سیاسي چارو کارپو شفیق الله همدرد صاحب سره خبرو ته کینو. همدرد صاحب، ستړي مشه، ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې. په پیل کې کراته وایست چې د امریکا او بل پلو د روسیې له خوا ځینې اقدامات منځني ختیځ ته د پوځي بیړیو، الوتکو او پوځي ظرفیتونو استول د دې وضعیت سره مرسته کولای شي، او کدا کړکیچن حالت به لا شدت وروبخي سي؟
سلامونه تاسو استاذ لیدونکو ته، ډیره مننه تاسو له بلنې نه. زه فکر کوم ان کړکیچ د اوکرين د جنگ او بیا د اکتوبر د وومینه د تیر کال نه راپیل شوې ده، دا ورس تربلې شدت اخلي، او ټول نړۍ په ځانګړې توګه منځنۍ ختیځ ورسره ډیر متاثر دي د دې مسایلو نه. نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتو خو د اسماعیل هانیه تر وژل کېدل نو وروسته تماسونه دی ولې دی، او ایران ته پیغام ورکړی و چې کوم برید ونه کړي پر اسرائیلو باندې. خو فکر کوم ایران تصمیم نیولی چې برید وکړي، او کېدای شي د ځینو هیوادونو لکه د اردن سیمه هم وکاروي. نو په دې اساس باندې متحده ایالات چې د اسرائیلو ملاتړ دی او هر وخت تر شا ولاړ دی، د ایران باندې او د اروپا متحدینو باندې د فشار دراوستلو لپاره په دغه نظامی او سیاسي اقداماتو باندې لاس پورې کړی دی. زه فکر کوم چې یو سبب هغه فشار یا هغه پریکړه چې مثلا ایران کړی و، فکر کوم په دې کې به څه کمال راوړي. په هر صورت اوس ایران تصمیم نیولې چې بریدو.
بله، نو د متحدینو خبره چې دوی یو مهم رول دلته لري، څه فکر کوي؟ تمایل څه دی؟ د دواړو هیوادونو متحدین او ملګري او ملاتړي ډلې دي، دا به په جګړې کې د ښکېلېدو پریکړه وکړي، او که د جګړې د مخنیوي هڅو ته به ترجیح ورکړي، ستاسو په نظر؟
اولینه هڅه خوم دغه و په نړیواله سطح باندې چې د ملګرو ملتونو رول په دې کې لبد بخت یو څه کوي، خو دغه څنګهار دغه و چې دغه جګړه پاتې ورسیږي. لیکن په دغه جنگ کې دغه نیابتي ډلې او د دې ډلو تر شا چې کوم هیوادونه وو، دغه دا سينخ کاریدل چې دغه جنگ ته د پاتې کېږي کني، هغه په خپل یو فشار سره کول شو چې دا جنگ پایته ورسېږي. نو زه فکر کوم اوس هم جنگ خپل اوج ته رسیدلی دی، او د لنډ مهال لپاره زه فکر نه کوم چې د مهار کوم صلاحیت وي. اوس خو به د ایران اقدام ته کتل کیږي، تر هغې وروسته وکتل شي چې د سولې د پارس کې راشي.
بله، د دواړو هیوادونو وګړي اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو پوځي ورتیاوي چې وګورو، تاسو دا څنګه ارزوي؟ څه دي دا ورتیاوي؟ څنګه پرتله کوي؟ او آیا دا جنگ او دا جګړه کوون خلی غټون کوي او بایلون کوي به هم ولري سي؟
زه فکر نه کوم. تر دې وړاندې هم په تاریخ کې د اسرائیلو سره د عربو ځینو هیوادونو جنگونه کړي وو د مصر په مشرۍ باندې، لیکن هغه کومه نتیجه نه درلوده، ځکه د اسرائیلو تر شا متحده ایالات یو پټینګ ملاتړ کوي. د دوی تخنیکي او پوځي وسایل چې دي نسبت د نوري نړۍ د ځواکونو د هیوادونو په پرتله باندې ډېر قوي دي. نو زه هم یعنی زه فکر نه کوم چې دا د یو غوس دغسې یو نتیجه ولري چې واکې د فلسطین او د اسرائیلو دغه کوم کړکی چې تقریبا د 15 کلونو رئیس را روان دی هغه د جنگ په نتیجه کې نتیجه په مرتبه وي. نو زه فکر کوم چې نړیوالو ته فکر پکار دی او دغه یو لوی لانجې ته چې ډیره خنړۍ لانجه او ډیر هر وخت کې یوادونه په دې کې متضرر دي، خلک او ملتونه په دې کې متضرر دي. دا سیده چې د ترشابه لوی طاقتونه او یا ځینې مقاصد وی، لیکن عام خلک د دې نه متضرر دي. فکر دا په کار دی چې دغه لوی مسلې ته یعنی یو د حل لار، یو د شمافله د حل لار چې هغه مرټول ته د منلو وړ وي هغه مخکې شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان له تاسو نه شفیق الله همدرد صاحب، د نړیوالو او سیاسي چارو کارپوه له تاسو نه مننه. بریالي اوسئ.
سلامت اوسئ.
د زابل په ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې افغانستان چارو ته ورستانه شو. چې تیر شپه په دغه ولایت کې د سخت ورښت وروسته سیلابونه راوتلي، چې لاملې د شینکۍ په ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه مړ شوي دي او یو تن ټپي شوی هم دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد وویل چې په سیلابونو کې په مړو کسانو کې شپږ تنه کوچیان چې د شینکۍ په ولسوالۍ کې خیمې درولې وي هم شامل دي. هغه وویل چې د زابل ولایت لخوا سیلاب ځپل سره لومړنۍ مرستې سیمې ته استول شوې دي. پنړی کې نورو مهمو خبرونو ته چرشو. په بنگلاديش کې په زورګونو کسانو هغه مهال جشنونه او خوشحالي پیل کړی چې دغه هیواد لمړی وزیر استعفا وکړه او له هیواده وتښتید. د بنگلاديش پاوز په دغه هیواد کې د لړمحاله حکومت جوړیدو اعلان کړی دی. شیخ حسینا واجد وروسته له هغه استعفا وکړه چې په ضد په دغه هیواد کې په زورګونو کسانو لاریونونه وکړل او شاخوا 300 کسان په دې لاریونونو کې وژل شوی هم دي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د خلکو خوشحالي. د دغه هیواد لمړی وزیر شیخ حسینا واجد دند پریخي او له هیواده وتلی ده.
نن موږ هغه څه ترلاسه کړل چې د دې هیواد 118 یا 118 میلیونه خلک مستحق دي. هر څوک خوشاله دي. ټول دغه حکومت سقوط لمنځي. دا باید یو تاریخي ورځ وي.
دای وزیر ظالم شیخ حسینا پاینه دی. مونږ په دې سره د هغه مافیایي دولت د پایتخت کې خو مونږ غلا سالاری ته د پایتخت کې خو چې هغه راوستي و. مونږ فوجي حکومت نه غواړو. هغه څه چې مونږ ورته اړتیا لرو هغه د وګړو منشور دی. مونږ ملکی حکومت اړتیا لرو او مونږ یې راولو.
د شیخ حسینا د دندې پر خدو سره سم د بنگلاديش د پاوز مشر وقار زمان په ټلویزیون بنگالی ملت ته وینا کړي او ولسته د لنډمهاله حکومت جوړولو ډاډ ورکړي.
دشي اکتا پرانتیکال چلچه هواد اوس مهال د انقلاب شاهد دی. ما د ټولو سیاسي ګوندونو مشران را بنلی وو. دوی دل تراغلل او مونږ خباس وکړ. مونږ د لنډمهاله حکومت جوړولو پریکړه کړې ده. د لنډمهاله حکومت لپاره به د هواد ټول چارې پر مخ وړل کیږي.
د بنگلاديش لمړی وزیر شیخ حسینا د تاوتریخوالو ډکولارینونو استعفا او د هیواد پر خودلو ته اړ کړه. د جولای په 15مه په بنگلاديش کې په حکومتي دندو کې د سهم بندې په ضد لارینونه پیل شول. چې تر دې دمه پکې لکټر لگا 300 کسان ووژل شول، تر زرو زیات پکې ژوبل شول او تر 1000 کسان د حکومت لخوا ونیول شول.
پینځه مړی ما ولیدل. د هلکانو پر سرونو ګولۍ لګیدلې او په خوله کې ژبه پرې شوې وه. زه د خپلو خلکو ترمنځ د جګړې فکر هم نشم کولی. یو په بل پسې مړی را روان دي. څه به کوو؟ بس ټول به دعا کوو.
شی حسینه اوس شپږویا کلنه ده. نوموړی په 2009 کال کې د بنگلاديش لومړی وزیر شو چې نن یې 15 کلنه واکمنی پای ته ورسیده. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس په برتانیې کې تاوتریخچن لاریونونه دغه لاریونونه تیره اونۍ د دریو نجونو تر وژل کېدو وروسته له هغه پیل شول چې ګواکې تورن کس یو اسلام پالی کډوال وو. د دې کړکېچنو مظاهرو حال به په لندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل راکړي. په خیر راغلی مندوخیل صاحب، ستړي مشي. په لندن کې وضعیت اوس څنګه ښکاري او لاریون کوونکي په اصل کې څه غواړي؟
دا لومړنی په لندن کې لاریونونه دومره نه و. دا په ساوت پورت یو سیمه ده، د برېټانیا مانچستر او لیورپول د ښار دلته دا یو کوچنی ښارګوټی دی. پاول په لومړي سر رواندا یو کورنۍ ښارګوټ کې اوسېږي. هغه ولسکان الک او دوی نوم هم لا رسنیو ته نه دی شو ولي کېدای شي د رواني ناروغي له کبله یو درې ماشومان انجونه چې اتکلنې شپټکلنې او یو لسکلنې وي ووشلې او ورسره اته نورې ماشومان انجونه هم ژوبل کې او دوا ځوانان هم په دغه پیښه کې ژوبل سوي دي. خو پیښه لاغه ورسته خنړی او د تاو تریخوالي ډک سو چې په رسنیو کې دغه الک نوم دا چې و شو دل سوچ چې ګواکې دا تازه په کښتۍ کې یو پناګزین دی او دی یو ته پناه راوړی ده. او اوس کیر سټایرمر و ویل چې کېدای شي ځینې بهرني هیوادونه د فورن سټیټ ټکی وکړول چې کېدای شي روسیا هم دغه خنړیو کاوتخوالو او لونو ته.
بله من دوخیل صاحب، کڅه هم چې لومړی وزیر پرون په خورا جدي توګه وینا وکړه ویل چې هر هغه څوک چې په دې تاوتریخوالي کې برخه اخیسته د قانون له بشپړ ځواک سره به مخامخ شي. په خپل کډوال څومره ځانونه خوندي احساسوي او د لانورو تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوې دي؟ پلانډه توګه صاحب
کډوال ځکه ویریدلې دي چې پرون په یوکشایر سیمه کې چې رودرهم نومیږي هلته یو هوټل دی پاغه کې وسو چلويشت کډوال مشته دي. دغه هوټل مخه ته دوی د کچردان چې دغه ګندشان کې غرزي اغه ور وست او اوري پکې ولګولي. دوی غوښتي هوټل ته اور ورکړي. د اغه دغه پیښه شاوخه په یوکشایر کې مانچستر او دینو وړو وړو سیمو کې مسلمانان ویرولې دي. او نن د یو ملا امام تا ویل چې جماعتونو ته خلک نځي او په تیر هغه شدي چې حجابونه یا غوسی دي په هغه کې خورا ویره زیاته سي.
بله ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان لتا سونه په خپل چار کې بریالي وسی مندوخیل سي. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هریس د 2023 کال د ولسمشرۍ سیالۍ کې د خپل مرستیال ټاکلو ته نږدې شوې ده. هغه به د سه شمې په ورځ په پنسلوینیا کې د کمپاین په مراسمو کې ګډون وکړي. په عین حال کې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې باید د ولسمشرۍ د راتلونکي مناظرې لپاره ځای او نیټه بدل شي. په مو کې د امریکا غږ د خبریالې ورانیکا بلډرس اګلاسیس د رپورت پښتوش باندې
خلک انتظار باسي چې د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند احتمالي نوماندې کاملا هریس به د 2023 کال د ټاکنو لپاره څوک خپل مرستیال ونوموي. په مخکنیو کاندیدانو کې پنسلوانیا والی جوش شپیرو، د منسوتا والی تیم والز او سناتور مارکیلی شامل دي. د دوک په انتون سیاسي ساينس پو جان گرین امریکا غاکته وویل چې د مرستیال انتخاب رای ورکوونکو ته د هغې په اړه لومړی تاثیر ولري.
And it signals a lot about
da da hari da ghe da lumri tobuno aw da hukmatare para da ghe da chalan para der sa rokhana kai kithir ta haga da kam dalil para da ulat mashray dan da nish tar sar kawle no aw pa khpal zai so kota
kidiris as president
هرس پلان لري چې د سیشن بیر په ورځ په پنسلوانیا کې خپل مرستیال اعلان کړي. بلې خوا د ترامپ کمپاین به په هغو ایالتونو کې خپل کمپاین ته دوام ورکړي چې د نومبر په ټاکنو کې مهم بلل کیږي.
دا
وخت ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګن، اریزونا زیات مهم دي او د سختې سیالۍ تمه پکې
کیږي.
په امریکا کې خلک د هریس او د ترامپ د مناظرې سره هم علاقه لري چې هریس به د خپل سیاسي سیال او پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ سره څرګند بحث وکړي. ترامپ استدلال کوي چې اوس چې ولسمشر جو بایدن له سیالۍ څخه وتلی دی، نو د ولسمشرۍ اصلي مناظره چې د سپتمبر په 10مه به په ای بی سي چینل کې کېده باید اوس د فاکس چینل لخوا ترسره شي او د سپتمبر په لومړیو کې وشي.
د شنبه په ورځ ترامپ په خپله ټولنیزه رسنۍ تروتو سوشل ولیکل چې زه به هغه د سپتمبر په 4مه وګورم یا به یې هیڅکله ونه وینم. د هریس کمپاین بیا ټینګار کوي چې ترامپ باید د مناظرې لپاره ټاکل شوې نیټه بدل نه کړي.
زه امید لرم چې تاسو به زما سره په مناظرې کولو بیا غور وکړئ. ځکه چې ویل کیږي که تاسو څو ویل غواړئ نو ما ته یې مخامخ وایست.
ترامپ د اگست په نامه په مونتانا کې د کمپاین غونډه کوي چیرته چې به هغه یو نوی فرصت ولري چې د هریس او د هغې د مرستیال ضد خپل اقضیه وړاندې کړي. داوا د امریکا غږ د خبریالې ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس د راپور پښتو ژباړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن لیدونکو په خوست کې د یوازنی افغان سیک جگت سنگ خبرې در اورو چې په شخصي کاروبار بوخت دی او وایي چې لنګدې څلور سو کورنۍ څخه یوازې دغه کورنۍ په خوست کې پاتې ده. و به ګورو سره. بیا هم په خیر راغلی جگت سنگ. هغه یوازنی افغان سیک دی چې اوسم په خوست کې میشت او په شخصي کاروبار بوخت دی. نوموړی وایي چې لنګدې څلور سو کورنۍ څخه یوازې د هغه کورنۍ په خوست کې پاتې ده او نور سکان او اندوان د هیواد پریښودو ته مجبور شوي دي. د خوست اوسیدونکي وایي چې تل یې له افغان اهل هنود او سکانو سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کړی دی. د خوست ولایتي چارواکي وایي چې افغان سکان او هندوان د نورو افغانانو په څیر مساوي حقوق لري. نورحال د شمساریان پر رپورت کې.
جگت سنگ چې لنجدې څلويشتو کلونو راهیس لخپلې کورنۍ سره په خوست کې میشتي وایي چې لنجدې څلور سو افغان اهلي هنود او سکانو له کورنۍ څخه یوازې د اوس په خوست ولایت کې پاتې دي. شاغلی سنگ چې د څلور اولادونو پلار دی په خوست کې لخپل شخصي کاروبار څخه خوش کاری.
کم جوت دلته چلوي خپل مو ته لوتیر شوی تلیفونو کې از دلته و هغه د درېمو بچی وي واده شوي دي. یو مزوای وزوی ته ماخه جا کړی دی. زه یم اوس هم په خوست کې یم. دا یو بیل منزل هم نه و جوړ. دا سړکونه هر څه دکه هغه و خام و دا ویلې ملې دا هیڅ شیان نه و جوړ.
که څه هم ښاغلی جگت سنگ وایي چې وړاندې په خوست کې یو لوی بازار و چې ټول کاروباریان یې افغان اهلي هنود او سکان ول. خوست په همدې بازار کې یوازې د نوموړي کاروبار جریان لري. ښاغلی سنگ د خپل دې کاروبار د پراخولو په موخه د مرستې غوښتنه هم کوي.
خوست کې دا ټول بازار ته و دا مو موږ کاته و موږ باندې و خپل دا دکانداري کولا ډاکټرون و کپڑے والا و دا مسالو والا و هر چی شي والا و دا بنجره دکانونه چې چی شي دکان و خی مو و لکه هغه نو اوس وخت کې بل از پټ یو تا نو اوس راغله ده د بدرې ورځې کېږي. څوک نور نشته سره غوښتنه مو ده چې څوک هم کوي و چې زه خوشاله کوم کاروبار به غوړ شي دو مسول مختب قدم کړم.
که څه هم د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې د افغان اهلی هنود او سکانو جایدادونه وخت پر وخت غصب شوي دي، خو د خوست اوسیدونکو د سکانو او هندوانو سره د خپل ژوند له خاطرو خوښ دي. دا شاریان وایي چې د سکانو سره د ورونو په سیر ژوند کوي.
دا هم د خوستوالو یوازینی مینه ده او ښه خاطره ده او مقصد چې دوی دلته وخت لري. خو هغه د هندو په سترګه بيخي ورته ګورنه چې دا غیر مذهب ده یا بيدینه ده. حتی کې یو سره موږ مذهب نه خلاف د نور دی ورور په مثال ورکوي د خلک دومره مینه وسره کوي.
بل خو د خوست ولایت چارواکي د سکانو او هندوانو د غصب سوي ځمکو د خلاصولو ترڅنګ وایي چې دوی د نور افغانانو په څیر د سکانو او هندوانو حقونو ته هم ژمن دي.
د هندوانو او د سکانو د تجارت نه بغیر هغه هندوانو او سکان چې د پخوانه په افغانستان کې موجود دي دا د افغانستان تبع دي، دا د یو افغان سره مساوي حق لري.
د اروپای اتحادیه د پناه غوښتنې ادارې د تیر کال د راپور په اساس چې په اویایي ملسیزو کې 500 زره هندوان او سکان په افغانستان کې میشتول، چې د وروستیو جګړو په پایله کې دا شمیر د 2020 کال تر پای یوازې 150 کسانو ته راټیټ شو، چې ډیری هندوان او سکان د خپل هیواد افغانستان پرېښودلو ته مجبور شول. خو د جګړو او نورو ناخوالو سره سره جگت سنگ په هیواد کې اوس هم میشت دی او د نوموړي په خبره چې د هیواد د پرېښولو نیت نلری. شمساریان، امریکا غږ.
تر دې وړاندې په خوست کې بیا هم د هیلت نت روغتیایي مؤسسې د بل ګیټ سازمان په ملاتړ د لری پروتول سوالي واکسیناتورانو او صحي مبلغینو ته څلور څلوېښت را دي موټر سایکلونه توزیع کړي دي. ځایي روغتیایي مسؤلین وایي له دې سره به له لاسرسي بهر هغه ساحې د پولیو واکسیناتورانو تر پوښښ لاندې راشي چې وړاندې پکې د تګ راتګ ستونزې موجودې وي. منیر بهار نور حال درکوي.
په سویل ختیځ کې واکسیناتورانو ته د ترانسپورټي اسانتیا په موخه بل ګیټ سازمان د هیلنټ مؤسسې په همکارۍ څلور سلوي کاره د موټر سایکلونه توزیع کړل. ځایي روغتیایي چارواکي د پولیو واکسین ته تطبیق په موخه دا ګام سي چې له دې سره به د ګزړ مخنیوي ته نور هم ورنږدې شي.
لری پرتی ولسوالی چې هغه ته رسیدګی نشو کولای یا ورته عام سړک نو د ایغه سروې د نظر چې الټرا سرسای وشي یا واکسیناتور ورسیږي او یا هغه صحی خدمات چې خلکو د مشکلاتو سره لاس وګریوانو نو ان شاء الله الرحمن د موټر سایکلونو په واسطه به ټول هغه اکثریت کې موږ د تاسو د افغانستان غرنۍ سیمې دي نو دا به کور شي او لاسرسای به وستوګ به برخه پاتې نشي.
د هیلنټ مؤسسې ولایتي مسولین وایي د خوست اکثریت ولسوالۍ په لری پرتو غرنیو سیمو کې موقعیت لري او د اړتیا له مخې به بیا هم د واکسیناتورانو د ستونزو هواري ته لومړیتوب ورکړي.
دلته په خوست کې موټر سایکلونو ته ضرورت دی ځکه غرنۍ ساحې دي، اکثره ولسوالۍ ډېره لرې پرتې او په غرنۍ ساحه کې نشو کولای چې واکسیناتوران یا د پښو د لرزدګي وکولی شي، نو هماغه د ضرورت او د ارزونو په نتیجه کې دا موټر سایکل موږ ته سپلای شو تر څو کولای شو چې هغه ساحه پکې ورکړی شو. بیا هم که کله کله ضرورت کېدو بیا موږ کولای شو چې د بیا دویم را رسمین په نتیجه کې هم نور موټر سایکلونه هم سپلای شي.
د مختلفو ولسوالۍ واکسیناتوران خوښ دي چې د پولیو واکسین د مؤثر تطبیق په هدف ورته ترانسپورټي اسانتیا برابرېږي.
موږ چې کوم موټر سایکل موږ ته ورکړل شوی دی ان شاء الله موږ دا تامل لرو، دا توکل لرو چې موږ په خپل ساحه کې په خپل وخت سره کور کو. کوم شمون کوم میاندې چې موږ ته په وخت رسیدګي نشي کوله او موږ کولای شو چې غي ساحه ته په خپل وخت ور شو هغه خلک کور کو.
دا چې تاسو ته خبر ورکړو چې موږ سخل سولې په ولري پرتاسم کې موقعیت لري او اکثر سیمې غرنۍ سیمې دي نو اوس خو ته تاګ راتګ پیدا ډیر مشکل وو. دا چې اوس دا کوم موټر سایکلونو واکسیناتورانو ته توزیع شول دوی وی دینه په استفاده کول شته غلر سخه چې موږ دې واکسینو برخه کې لاسرسي نه ورته کیدو او هغه ته ډېر مشکل تاګ راته کیدو هغه سخه اوس تر پخخ لوند کیږي.
موږ دومره امکانات نه لرل چې موږ موټر ونی سو دی علي شرو دی بازار نه غیر ولر اطرافي سیمه تلاړ شو. اول ته بچ موږ تلو په ډېر وخت بچ موږ کومه صحیح تلاړو موږ بغل تشپا کوله ځکه چې مجبور وو بیا په ټیم رسیدګی نه کوله خپل کلینیک ته.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د خوست په لرې پرتو سیمو کې د پولیو واکسین د زیات واټن او نورو ټولنیزو ستونزو له امله په تمامه معنا نه ده تطبیق شوی، خو هیله شته چې له دې اسانتیاوو په ګټه اخیستو به سپینې ساحې د واکسیناتورانو تر پوښښ لاندې راشي او د دې معلولونکي وایرس خطر په کموالي کې به لا ډېره مرسته وکړي. منیر بهار، امریکا غږ.
ستاسو د ملتیانا د تګنه مخکې یو ځل بیا هم مننه کوم کور ودان او په دې هیله چې د خبرونه مطالب ستاسو د توجه وړ ګرځیدلې وي. د خبرونه دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاګدري او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او همدارنګه د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاګ په ویب پانو او فیسبوک پانو تل کتلای شي او لوستلای شي. لدینا ورسته د لینا روزبیز ما د همکاري په کوربتوب دری خبرونه شروع کیږي چې هیله ده دا خبرونه هم وګوري او هم یې واوري. نو لتاسو اجازه غواړو. الله مو مل.